د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت ښه کیدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي. د لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه د ولسي جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړه او دا د حکومت د خطر زنګ بولي او وایي چې اصلي علت باید معلوم شي. د خبری ساعت موزه نوری هر کلی کوم. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دلته په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو کې یو خو دار چې د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای وایي د تغندو په اړه خبرې نه، بلکې د توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لروټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي.
بلی، تاسو مننه راسره اوسئ. تفصیل به وروسته اوریدونکو ته واورو، خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوستونه په دولتي ادارو کې موجود دي. قزاقستان هڅه کوي چې افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، او فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په هکله په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی. د خبرونو تفصیل. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړیو ژمنو عمل ونه کړ. د دې مؤسسې اجرایه رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي، او حکومت تبکر ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي. دوی وایي چې حکومت له څه باندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافاتو وخت او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځولې ده، خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزې کړي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوستونه په دولتي ادارو کې موجود دي. د دغه کمیسیون رئیس مسعود توخی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونه تر ټولو ډېر خالي پوستونه لري. یو شمېر وکیلانو په دې ناسته کې د حکومت په کړنو انتقاد وکړ او وویل چې د ناامنیو تر څنګ د کاري زمینو نشتون افغان ځوانان دې ته اړ کړي چې له هېواده بهر لاړ شي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستۍ امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخواني والی عبدالجبار تقوا نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د هیواد یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند در محل د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده، او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري، او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو اندېښنې بیا اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتیموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم ته ډېره اړتیا ده. نوموړي وویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي خبرې نه، بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. خامنه‌ای چې څرګندونې په رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې، د ایران د سپای پاسداران له لوري د توغندو د جوړېدو ملاتړ وکړ. خامنه‌ای همداراز ویلي څوک چې وایي د ایران راتلونکي د توغندو په باب له خبرو سره تړلی، یا جاهل دی یا خاین. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیښت په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیښتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیښتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللي دي. تېر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتمي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړې پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لرغوټنه یا بالستیک توغندي ونه ازموي چې اتمي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیه وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمیښت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمي بې وسلې کېدو او کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن چهارشنبه ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل شتاین مایر له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره نن په تاشکند کې ولیدل. دوی د ازبکستان او جرمني پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو او د سیمې پر سیاسي انکشافاتو خبرې وکړې. شتاین مایر به د منځنۍ آسیا د درې ورځني سفر په لړ کې قرقیزستان او تاجکستان ته هم لاړ شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پای نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. بان کی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه. د سوریې د شخړې په 50 کلونو کې لشته لږه 2.5 لک سوریوال وژل شوی او نږدې 15 میلیونه نور بهر ته کډوال شوی دي. د جنیوا کانفرنس د فبروري په میاشت کې د لندن له کانفرنس وروسته جوړیږي چې په ترڅ کې نړیوالو له سوری کډوالو سره د 10 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه. پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزې ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی. د داغستان د پولیسو ویندوی رویټرز خبري آژانس ته د ټلیفون له لارې وویل دوه موټرونه والوزول شول. د چاودیدونکو وسیلې څرنګوالی تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. اما خبری آژانس چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختریزي ډلې ملاتړ کوي په انټرنیټ کې ویلي چې د اسلامي دولت سیمه ییزو پلویانو د داغستان په حمله کې لاس درلود او اوس هم د هوا حال چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لویو ښارونو کې به آسمان وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 15. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 22 او تدری او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې وي، خو حکومت د خطر زنګ بولي او لبلې خوا د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي.
در سهرات از این وجود داره که ستون پنجم با پاکستان و تلاش کنه که میشوای حکومت وحدت ملی را از همین بیرون کنه.
د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی څه ډول ارزوي؟
غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او د دغه وضع سره په واقعیت کې.
تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو ورو په افغانستان کې دود کیږي؟ تاسو ته هم مایکروفون درکو. د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي و یووالي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت کې کیدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی ندارد.
پر امنیتی او سیاسی موضوعاتو سر بیره دغراز او ریچ دی گردیز خاریان وی لطو میاشت را حیسی خاروال نلری او خار هم دی کسافاتو پا گودام بدل شویده.
گردیز بزور که خورکی موادی که هر چی دی سل پسلو که پینزنی پیسه در طول مکروب ده چی خار پا منز که گرز ده احساس بناو که جدی خار پا منز که ده فکر بو که چی دغا وطلی کندولی دی لکه پا خریج که جاغا شرواله یا نزپات رو بسی.
او د هلمند کروانگرو هم د کوکنارو پر ضد پیلیدون که کمپاین سره مخالفت سرگن کرد. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا ویلې. یوې خوا حکومت د خطر زنګ بولي او له بلې خوا د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا هغه موضوع وه چې نن ولسي جرګې په دې اړه په غونډه کې بحث او خبرې وکړې او یو شمېر غړو غوښتنه کوله چې د دغو چارواکو د استعفاو اساسي علت دې معلوم شي. د چارواکو د استعفا په تازه بهیر کې د نتایج شوو راپورونو له مخې د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباهري جهاني هم خپل استعفا جمهوري ریاست ته وړاندې کړي دي. خو دا چې هغه منل شوي که نه تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په خاطر دې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې پخواني رئیس جیلاني پوپل د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمتالله نبیل او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس احمد یوسف نورستاني استعفاوې کړې وې. دا چې نن په ولسي جرګې کې په دې اړه نور څه وویل شول کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغان چارواکو پرله پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د زنګ خطر بولي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو د پرله پسې استعفاو د وضاحت غوښتنه وکړه. ځینو وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د افغان چارواکو پرله پسې استعفاګانې دوی ته د اندېښنې وړ دي. غلام حسین ناصري د جرګې غړي وویل چې د دغه چارواکو پرله پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ کیدی شي. لبد مرغه دا د خطر زنګ دی. ویره شته چې پنځم ستون له پاکستان سره لاس یو کړی وي او غواړي د ملي یووالي حکومت ریښي وباسي او که داسې پروسه وي افغانستان د بحران په لور ځي. او دلته باید وکیلان له حکومت او په خاصه توګه له ولسمشر څخه د دې وضاحت وغواړي. په ورته وخت کې د معدنو پټرولیم وزیر د اطلاعاتو او کلتور وزیر او د ځینو نورو افغان چارواکو د استعفا خبرې هم کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت رسمي نظر ولرو خو له پرله پسې هڅو سره سره هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر ویلي وو چې روان کال به د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ وي.
له حدیث پردیس نه مننه چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د وروستیو استعفاو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو حال وړاندې کړ. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېره راپورته شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرزیه احمدزی د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د استعفاو علت ترې پوښتلی دی. ښاغلي رنجبر په ځواب کې وویل
قانونمند بهیر دی چې فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې د کور آبادي دا د دې ښوندوی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري. د دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې له هرې خوا نه هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم څه فکر کوئ دغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفاو سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلاوې د دې پر چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه ښه په خواهی درلودل، او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په ادارې کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. همدوی استعفا کړې ده، او دوی یقینا د دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي، او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولی چې ځان تبریا کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، تل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سر ته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلې، نه فساد له منځه تللی، او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشتنامه ملي وحدت حکومت منځته راغی چې کاملا له اساسي قانونه بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري، او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د ده مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې، زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د استعفاو په اړه نظر څرګندو، تاسو دغو استعفاو ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو ورو په افغانستان کې دودیږي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د ټلیفوني شمیرې د داخلي ټلیفوني شمیرې مو دی 0000822555. دغه راز بله شمیره ده 0999203504، او بین المللي شمیره مو هم ده 0042022112401. کولی شئ چې په دې اړه راته ټلیفون وکړئ او لنډ نظر ووایئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډ نظر ورکړئ. مهرباني. بله، تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې ډیر اوریدونکو ویل چې که چیرې یو چارواکی په خپله وظیفه کې پاتې راځي خو یوازنۍ ښه لاره یې دا ده چې باید استعفا وکړي. اوس چې حکومتي چارواکی استعفاوې کوي، تاسو دغه بهیر څنګه ګورئ؟
دا مې څه ګران ورور مزا چې ګورو چې دا خبره خو دا چې وژنه د اوبله دا کسې خو دغه څه خرابې دي، دا کسې خو دې څخه نه وي چې دلته دغه کې په قدرت کې هم راځي. دوی دا نور ټول دا شانې چې موږ کوي.
بله، مننه. بله، مننه. کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لنډ په دې اړه نظر ورکړئ. مهرباني.
زما نظر د همدغه استعفاګانو په اړه باندې، کوم چې په دې څو ورځو کې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت رئیس او تر هغې وړاندې څو لوړ پوړو چارواکو استعفاګانې ورکړې دي، دا د حکومت مشرانو تر منځ د نظر اختلاف ده، او دا به دوام ولري او دا به د افغانستان لپاره ښه پایلې ونه لري.
یعنی ستاسو په نظر دا د اختلافاتو زیږنده ده، نه دا چې چارواکو بالاخره درکړي چې نشي کولی خپل وظایف سم مخته بوزي؟
بلې، زما په نظر باندې دغه د حکومت لوړ پوړو چارواکو چې حتی د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس ترمنځ د نظر اختلاف موجود ده، هغې دغه زیږنده ده چې دا به ښه پایلې ونه لري.
بلې، مننه. ژوندی اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو، او دا به وروستی اوریدونکی. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
څخه. وعلیکم السلام. توخی صاحب، مهرباني.
په دې هکله خو موږ داسې نظر ورکوو چې دا خلک چې استعفاګانې کوي، دا له دې حکومت څخه نه هیلې دي په دې سر خلاص چې دا حکومت نور بې کفایته ده، د دې مرکې اداره نه شي کولای. نو خپل ځانونه دې غه کوي، خپلې ذمهوارۍ له غاړې څخه اړوي. که چیرې څوک استعفا په دې حق وکوي چې زه بې کفایته یم، نو خو باید دا لوی مشران باید راسره په انصاف دي وکړي، ډاکټر صاحب اجرایی رئیسی وکی نور وزیران دی وکی دا فقط دانون دیغا وکی نور دا حکومت تخیل دیده
تو خیصه توخی صاحب دغه سلسله خو اوس پیل شوی د پخوا د شی په افغانستان کې دود نه و چې یو چارواکی دی خپله استعفا وکړي، بلکې اکثرا به دوی له خپلو دندو لرې کېدل. اوس دغه کلتور تقریبا فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې ورو ورو دودیږي؟
نه، دا په دې حکومت کې نور داسې بد فساد تر اوسه راغلی نه و، داسې بد حالت تر اوسه راغلی نه و، دغونه بیا امنیتي راغلې نه وه. اوس داسې حالت ته چې دا بل په خپل وخت کې ساری نه دی. د دې سبب ځکه دا کیسه شروع ده، د دې نه دی شروع چې دوی وایي موږ بس له دې دغه د خزان خلاصوو، بس د دې اخره ده.
توخی صاحب، له تاسو نه مننه. زموږ تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. تاسو ته هم فرصت درکوو، مهرباني وکړئ لنډ نظر منتها ورکړئ. مهرباني.
په کابل کې ستاسو تخنیکي همکارانو ته او په پراګ کې ستاسو تخنیکي همکارانو ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دا استفاده چې موږ په خبرونو کې اورو د دې دولت ترمنځ مخالفت دی، د اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس ترمنځ مخالفت دی، او دا خلک چې استعفاګانې کول نه کې دوی وایي که مونږ استعفاګانې ورنکړو لکه چې رنجبار صاحب وویله دا بیا په نورو حکومتونو کې نه شي کولای، ځکه چې دا ملت وایي چې تاسو د هغو خلکو سره وي چې هغوی په خپل منځ کې مخالفت درلود، ځکه دا خلک چې استعفا مې ورکوي بعضې خلک زه پېژنم لکه استاد عبدالباری جهانی چې هغه ډېر یو مخور انسان دی د قندار او ډېر یو شریف انسان دی، همدارنګه د معدن او جولم وزیر صاحب دا هم ډېر یو شریف انسان دی. دوی نه غواړي صاحبه چې دلته په دې مردارو خطو کې دوی نور ځان راښکیل کړي، دوی غواړي چې استعفا ورکړي او غواړي چې په آینده کې دوی یو ښه
بله. مننه کور مو ودان له تاسو ټولو، مننه چې د یاد موضوع په ارتباط د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه مو خپل نظر څرګند کړ. دغه راز وړاندې د افغانستان د والیانو ټولنې هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او د ملي یووالي د حکومت لوړ پوړو چارواکي ګرم بللي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورئ.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندوز پیښه به بیا تکرار نه شي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نه شي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یادې جرګې ته استجواب کړي وو چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
وړاندې دغه راز اورئ چې فیفا وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو په پلي کولو لپاره په خپلو ژمنو کې هم پاتې راغلي دي، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوي کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ لوی درستیزوی له روان 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تېره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل دی او د دفاع وزیر اشټن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نویو ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولی. د متحده ایالاتو د پوځ مشر وایي ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال له جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوځ د اوسني پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9300 نه شاوخوا 15000 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگتن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 14000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
دغه راز فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په اړه په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. ماسې چارواکو په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره په یوې غونډې کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو اساسي لاره انتخابات دی او حکومت هم پکار ده چې دغې پروسې ته لازم تیاری ونیسي. جزئیات د خان محمد سین پرپور کې.
د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مسؤلین وایي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د انتخاباتو په اړه له خلکو سره ژمنې کړې، خو دغه ژمنې تر اوسه هم عملي کړې نه دي. د دې مؤسسې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو د استازو په ناسته کې وویل چې حکومت له سباندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافونو کې نښتی او انتخابات چې یوه ملي پروسه ده له پامه غورځېدلې ده. د دې مؤسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د هر اړخیزې تیاری ونیسي.
وړاندیزونه چې موږ یې لرو دا دي چې حکومت باید خپل منځي اختلافات حل کړي او د غوراوي کمیټه جوړه کړي څو دا کمیټه کار پیل او موږ د انتخاباتو پروسې ته داخل شو، او بله د حکومت مشران باید خلکو او نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیو په انتخابولو کې غرض او پلان نه لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې لخوا دغه انتقادونه په داس حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 23 نیټه به د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وشي. افغان چارواکي وایي انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د غوراوي د کمیټې جوړېدلې بیلګې دي. په انتخاباتي چارو کې د اجرایي ریاست استازي حشمت الله راتفر په یاد غونډه کې وویل چې له دې سترګې نشي پټېدلی چې حکومت د سیاسي، امنیتي او بودیجوي ستونزو له امله د انتخاباتو په باب کړې ژمنې پر وخت عملي نه کړې، خو د انتخاباتو کېدو ته بشپړه اراده موجوده ده.
ما میخوایم به صراحت تمام خدمت شما عرض کنم که رهبری اجرایی کشور
زه غواړم په څرګند ډول عرض کړم چې د اجرایی ریاست مشرتابه به په دې برخه کې خپل کار پر وخت اجرا کړي او د مدني ټولنې او نورو کلیو ارګانونو غوښتنو او وړاندیزونو ته ارزښت ورکړی دی. دولت د انتخاباتي نظام اصلاحاتو او ترسره کولو ته ژمن دی. موږ نه غواړو چې دا پروسه نوره وځنډیږي.
په دغه غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی وویل حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د دوی وړاندیزونه منلي او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم کړي دي. ښاغلی عاکفی وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره د غوراوي کمیټه د ولسمشر له فرمان سره سمه بشپړه شوې او هیله ده چې په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي کارپوهان وایي حکومت ته تر هر څه لومړی پکار ده چې د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران وایي تر څو چې انتخاباتي حوزې او مرکزونه خوندي نشي د شفافو انتخاباتو ترسره کول ناممکن دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به عصمت سروان ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې بنسټ چارواکي وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو پروسې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. په وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په لاهور کې له خونړۍ پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت له بېلابېلو برخو یو شمېر افغان کډوال ایستل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي خبري نه بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لروټنه توغندو د ازمیښت پر وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې د ازمیښتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. خو روسیه بیا وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمیښت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکاري د ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ملګرو ملتو سرمشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. خو اوس پام وکړئ څو اقتصادي او بخې سپورتي خبرونو ته چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پامو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیای جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیای جام لوبو د غوراوي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي راډیو ته وویل چې دغه بری افغانستان ته د زمينه برابر کړې چې د آسیایي جام لوب ته لار پیدا کړي. د 2019 کال آسیایي جام لوب په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تاکا شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نایبیا د ملي ټیم سره د لوبې په خاطر هندوستان ته ولاړ شي. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې انټرنیشنل کانټینټل په نامه یادیږي څلور ورځې دوام وکړي.
هندوستان ته ځي هلته د کپ سیالۍ دي. په هندوستان کې د نامیبیا سره په افغانستان خپله لومړۍ څلور ورځنۍ سیالي کوي. هغه دپاره د افغانستان د کرکټ بورډ خانه ټیم انتخاب شوی دی.
ښاغلی فضلی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوال شورا په غړیتوب کې ښه رول لري. د ښاغلی فضلی د معلوماتو پر اساس دغه سیالۍ به د اپریل او د کندوز ولایت ورزشی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې ښځینه لوبغاړي د ورزشي اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. د دغه ولایت د ورزش امیر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ورزشي اسانتیاو د نشټوالي له کبله ښځینه لوبغاړي نشي کولای چې په ورزشي رشتو کې ونډه واخلي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې ښځینه لوبغاړي د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ورزش ته زړه ښه کوي خو زمینه نه ده ورته برابره. د خبرونو پای.
له سباون کاکړ نه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. تاسو مننه چې تر اوسه مو ملګرتیا کوئ. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې امریکا او درې متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسمیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید هلته له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ضد پیلیدونکي کمپاین سره مخالفت څرګند کړ.
نیستی هم تر باندې اولی آیت د دوستی لپاره وزارت مواد مخدر راځي که زموږ دشمن دی، د هلمند دشمن دی، دا خو د دوستی نه ده چې ډیر ساده زن نه لرم هغه هم ته راسه دشمن که ته ورته درېږې.
د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي مواد که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي دا احساس به نه وکړي چې د ښار په منځ کې دا فکر به وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې دغه شروالۍ نظافت وربسي.
مخکې له دې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د هغه هیواد د حکومت د وروستو فشارونو موضوع ته مخه کړو، د افغانستان د بل ګاونډ ایران د مزایلو د پروګرام په وړاندې د یو شمېر لویزو هیوادونو د انتقادونو مسأله راخلو. امریکا او دریو متحدانو یې د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. متحده ایالات، فرانسه، جرمني او بریتانیا وایي د ایران د مزایلو ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده، خو تهران ټینګار کوي چې د ایران د مزایلو په پروګرام هیڅ ډول بندیز نشته. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
یا فاطمه تن زهرا، یا بنت رسول الله، شمارش معکوس، سه، دو، یک، آتش.
د ایران د میزایلو د ازمیښتونه ملاتړي هم لري او پر وړاندې مخالفت هم کیږي. ایران او روسیا وایي دا ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا له هغه پریکړه لیک سرغړونه نه ده چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي توافق وروسته صادر شوی دی. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې له ایران غوښتنه شوې ده چې هیڅ ډول توغندي چې اټومي سروکې لرلی شي ونه ازمایي، خو امریکا، جرمني، فرانسه او برتانیا به دا ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا له پریکړه لیک ښکاره سرغړونه ګڼي. امریکا او دغه درېو متحدانو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د ایران د میزایلو پروګرام پاروونکی او بې ثباته کوونکی بللی دی. په دې لیک کې راغلي شهاب درې ډوله منځنی واټن ویشتونکی او قیام یو ډول توغندی اټومي سروکې وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور په روانه میاشت کې ویل د امنیت شورا باید د ایران د میزایلو د پروګرام پر وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
These were designed to be capable of delivering nuclear weapons.
دا میزایل داسې ډیزاین شوی دی چې اټومي سروکې وړلی شي. شورا باید دې ته ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړتیا لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایران وایي داسې میزایل نه لري چې اټومي سروکې انتقال کړي، بلکې د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي هیواد یې له خپل راکټي پروګرام څخه له ځانه د دفاع پرته د بل چا پر ضد ګټنه پورته کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم د ماښام له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې مهیروي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د هرې تروریستي حملې وروسته افغان کډوال ګرم ګڼل کیږي چې دا کار د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د پاکستان له حکومته غواړي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو له ځورولو ډډه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورٹ لري.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسېدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چاودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چېرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چېرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډېر ژر د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د UNHCR د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کېږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د UNHCR له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این احساس مردم بیچاره
او ملت مثال میبنه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پیلیدونکو کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې موین هلمند ته د سفر په مهال د خلکو له توندو خبرو سره مخامخ شو. د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او د بدیل معیشت غوښتنه وکړه. دوی وویل تر هغو چې حکومت د کوکنارو پر ځای ورته مناسب بدیل باندې کار ونه کړي او محصولاتو ته بازار پیدا نه کړي، له کوکنارو به لاس وانخلي. د کوکنارو د کروندو په ضد د پیلیدونکو کمپاین خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په هلمند کې لاله وړاندې د کوکنارو نیخ وهل یا د شیدې ټولولو وخت رسېدلی دی. نور حال یې له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپورټ کې اوري.
د هلمند په اکثره سیمو کې د کوکنارو کروندې ګل سوي دي او ځای ځای د نیش وهلو او د شیرو ټولولو پروګرام هم پیل شوی دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري. د نشي توکو سره د مبارزې موین جاوید احمد قایم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد د پیل کېدونکو هر ډول کمپین په اړه څه ونه ویل. قایم د ولایت په مقام کې د ادارو د مسؤلینو، قوم مشرانو او کروندګرو سره په یوه غونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو. قومي مشرانو یاد وزارت په بې کفایتۍ تورن کړ او د نشي توکو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخیستلو منبع وبلل. قومي مشر اجي احمد جان ډیر توند خبري وکړه او د کوکنارو په ضد ټول تر سره سوي کمپاینونه ناعدلانه وبلل. حجي احمد جان وویل که حکومت امنیت ټینګ نه کړي او د کوکنارو لپاره پر مناسب بدیل غور ونه کړي هیڅوک اجازه نه ورکوي چې کوکنارې مات کړي.
نیستي هم ته راباندې اولې، آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخدر راځي؟ که زموږ دښمن دی، د هلمند دښمن دی، دا خو د دوستۍ نه ده چې ډېر فساده زه نه لرم، هغه هم ته راسه دښمن کوې، ته ورته درېږې. ته راولاړسه، کمپاین شروع که، دولت ځای صاحب دې پوجونه را وباسي، درځه. ته اوس د غاسبینو تاریخ تخریبوی، که ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما وږي تږي کرلي دي، که دا تخریبوی، دا ته دوستي راسره کوې، دا هم د لاسه راسه باسي.
که څه هم په هلمند کې روانه جګړه د یو شمېر همسایه هېوادونو د مداخلو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق جګړه بلل کېږي، خو کروندګر وایي حکومت د اقتصادي منابعو په رامنځته کولو او کارموندنه کې پاتې راغلی دی، ځکه بله چاره نه لري او د کوکنارو کښت کوي. افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې نړیوال شهرت لري. که څه هم د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده اغېزه کړې ده او د پخوا په څېر نتیجه نه ورکوي، خو ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډېر کرل سوي دي. حکومت په دې وروستیو دوو کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو، لمرګلې، کنجدو او ځینو نورو تخمونو د رواجولو په برخه کې هلې ځلې وکړې، خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور وراسته سوي دي.
ته پاپریکا را جوړه که، $2,000,000 ورکړه، $10,000,000 د کمپاین دپاره مه راوړه، نور بېرته بودیجې ته تحویل کړه. دغه $2,000,000 دا پاپریکې ته ورکړه، که په د سل فیصده کې 90% د تریاکو کمبوت را نغی په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده، دغه $2,000,000 دا پاپریکې ته ورکړه. نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي، هغه پاپریکا تحویلیي نه، د خدای روی دي، دا د ویستې هم ناست دي. ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی شې؟ خو نه تحویله.
پخوا تر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی، خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه شو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نه پیل کېدو په اړه څه ونه ویل. احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي، بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پریدې څخه تیر شي.
تشه دا یواز ده سش کال نه ده، دا په یو کال نه کیږي، دا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کوو کمپاین ګرځنه سره خلاص یو. او خو زه ستاسو سره منم چې امنیتي مشکل نه، په بعض ځای کې اکثریت ځای کې خلک غریبان دي، دغه به یواز ګولۍ او راتراوزی هم هر څه سره کوي، خو فرض کې چې دا وی هم کو تا خو یو کال مشکل نه ده، د تیر کلو کلو را روان دي، داسې به روانې. مشکل نه دی چې تاسو څنګه سره کښینو او دا همیشه د پاره ختم، او داسې نه چې خلک به منتظره رسي هغه ختم نه، داسې ختم چې هغه ستاسو په رضا وي، دا په یو طرف نه کیږي.
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنارو په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه او د بست صدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1986 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي. د بست صدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو د جوړېدو امکانات شته. د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کېږي چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري. هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخه زراعتي مځکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې نوم لري، هغه مهال د غنمو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی سي چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې یې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس سي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي. محمد الیاسای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ازادي راډیو په اونۍ کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي اوازې اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک یا ازادي راډیو ټکی انکام. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم شته او عکسونه هم کتلی شئ. او سمزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې خاریان وایي چې له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی. دوی وایي چې هیڅوک د دغو کثافاتو غم نه خوري. داود تپان پرې رپورټ لري.
ګردیز ښاریان وایي په ښار کې د پرتو کثافاتو نه پورته کېدو له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل له هر لوري دغه ښار ته داخل شي داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي. د ښار دوکانداران او سوداګر وایي دوی په خپل وخت ښاروالۍ ته مالیه او د ښاروالۍ پیسې تحویل کړي دي، خو ښاروالۍ هغه ډول چې لازمه ده د ښار صفایي ته توجه نه کوي. د ښار ځینې دوکانداران
زاین الدین دره د حضرت ګل مارچ رسیو دکاندار دی. وزداګور پسرلی موسم دی، اوړی روان دی، دغه بوی وګره اوس بدل یالي. دا چټلی خو د شروالی مسولیت دی، دا خو دغه په غاړه کې دی، د باد پاک دی، صفا کې دی. موږ سر دغه بازار په سر دی، ماش اخر دی، موږ سر باندې تعین دی په دا چوکۍ کې ولې نه پاکی.
ز زبیت منګالی اتحادی موینیم
یحد نو تل سلو کې 15% ګردیز بازور کا خوراکي مواد کا هر څه دی سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی. زکات چې سرک نو ورش وبې چې کاند ورغلم چې ښار په منځ کې ګرځې د احساس بنو کې چې ښار په منځ کې د فکر بو کې چې دغه وټلې کندولې دی لکه په خریج کې ځای شروالې نزپات روبسي دی. شروالې نزپات نه دی چې بزور ښار ډېر چټاله دی. که څه په دغه خړه کې شوی دو عمومي سړک چې دی چې سړک په منځ کې خلګړې ولی خصوصا بنجان کې تلوي یوونه خلکو مرزونه وخصه.
زه احمد شایم یو دکاندار د ګردیز بازار. د کثافات نه خو ذکر ډېر په عذاب یو خصوص فل حال خوشاروالم کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شروال د دوه میاسې دونی میا سوس چاروال سپتللې د تروسه پورې برتنه درغله د دقیق کثافات لاس خو هم مرز یاتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته.
دوی دا هم وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او په پرله پسې ډول یې له ادارې د ښاروال مقرریدو او د ښار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې او د مارکیټونو تر څنګ د کثافاتو ډېر غټ ډیرانونه جوړ شوي دي چې د ښاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغیو سره مخ کړي.
محمد ابراهیم فتاخیل فات خو که درته ویم امر ډیر په زیاته کچه د مخامخ کې کچو وړي مرکزی چاوک د خلک له کابل نه ناراضي ډیر چټلی روانه کړ دغه دي خاطر چې وړي روان د فشارول خو نه لرو خو دای په پیدا کې بشارولای نه او د نور د اړوند ولایت په کام نه موږ خوښ کوو چې د دې د غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید دغه چټلی او خودي خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي. اته موږ بازي نه لوي وینو چې سپیکي پراته دی ولا یادوري ولا لازمي سپیکي پراتی دی څوک خو دا خلک وبتری وړي دلته سوزی منځي یدن خلک ډیر تکلیفونه پیدا کوي. دا باید پاک وي، صفاوي، دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یو ورځ خو نه د دې مزيات مرزونه
حکومت توجه نه کوي.
حکومت نه کوي کومه د کړي وای او شاروال موږ نه لرو. شاروال په ورځ کې بدليږي بیا بل ناراضي. نو موږ یې چې باید شاروال راشي ځکه چې د اکثریت مویدیزیس جغرافي کې دغه نه خراب.
مدني فعالانه ولایتي شورا وکیلانو د خلکو خبرې منی وایي چې دوی دغه ستونزې ویني او د ښار بڼه یو مخ بدله شوې. مدني فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز ښار بیخي دی او ډیران بڼه غوره کړې ده. نو مجموع کې موږ ویلی شو چې د دې کثافات له وجې د پکتیا اوسیدونکو ته بلابل ستونزې پیدا شوې دي. ډېر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي.
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي. مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره بې غوره شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي له ښاروالۍ او له حکومت د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي خو په خپله خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري او که نه. په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم 1903 شمیرې له لارې کولی شئ له موږ سره شریک کړئ. تر هغو پورې چې ستاسو پیغامونه را رسیږي بیا هم په پکتیا کې تم کیږو، البته د پکتیا په ډاک کې له وجې رستګار سره. زو پکتیا ته او د ګردیز د ښار د کثافاتو په اړه به تاسو څو پیغامونه راواخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد الله میوند لیکي چې لخلکو غوښتنه کوم چې اشر وکړي خپل خار په خپل پاک کړي. دی وایي چې که تاسو زما پیغام راته ولولې نو نور به هم درواستوم. دغه پیغام مو درته ولوست. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکلي دي چې هر څوک دې په خپله خپل خار پاک کړي، ښاروالۍ په یوازیتوب سره خار نشي پاکولی. خار زموږ کور دی، باید پاکې وساتو. دغه راز یو بل اوریدونکي چې رومل ځان معرفي کړی لیکي چې یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت دا نه دی چې ښار پاک کړي، بلکې د هر افغان وجداني مسؤلیت دی. دغه راز له قندهاره پلوشه هم په خپل رالیږلي پیغام کې لیکي چې د هیواد د ټولو ښاروالانو څخه مې دا هیله ده چې خپل کارونه سم سرته ورسوي، ځکه چې د ښار چټلتیا ټولو ښاریانو ته ضرر رسوي. و امردل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې یوې خوا حکومت د خطر زنګ ویلي او له بلې خوا یې د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت په د ښه کېدو لپاره هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.